امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د 1409 کال د میزان د میاشتې 11 ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې دریمه کیږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو اوروي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د سه شنبې د ورځې ماسپښین په یوه نیمه بجه د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ مرکز سره نږدې د ولسي جرګې را روانو ټاکنو نه د یو نوماند محمد ناصر د ټاکنیز کمپاین په غونډه کې ځانمرګي برید شوی چې د لومړنیو رپورټونو مطابق لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي دي او د 30 زیات زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه ځانمرګي برید کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي او د 150 زیات زخمیان دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کابوال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د کامې پولیسوالۍ کې په دغه ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي دي. د یادونه ورده چې دغه برید مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستې. په خیبر پختونخوا کې د حقانی مدرسوي مولانا سمیع الحق د افغان پلاوی سر په افغانستان کې د جهاد د ختمېدو په اړه خبرې کوي. د حقانی په مدرسه کې زرګونه خلک د رسوایی او د طالب وسوالو ډېره جګړه ماران او مشران په هم دغه مدرسې کې تعلیم کړي او یا د دغه مدرسې فارغان شوي دي. مولانا سمیع الحق د افغان وسلوالو طالبانو مانوي پلار هم بلل کیږي او په افغانستان کې د طالبانو د روان جنگ کلک ملاتړی دی. د حقانی مدرسې چارواکي وایي ښاغلي سمیع الحق د دوشنبه په شپه اکتوبر 2 افغان پلاوي سره ملاقات کړی دی. په دغه پلاوي کې د سولې د عالي شورا غړی عطا الله الدین قسم حلیمی او نور چارواکي شامل وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان باید خپل ترمنځ د اعتماد جوړولو په خاطر کار وکړي او د دواړو هیوادونو د خلکو د ښېګڼې لپاره د یو بل ترمنځ موجودې غلط فهمۍ لرې کړي. د رپورټونو په اساس دغه خبرې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شهریار خان افریدي پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په یو ملاقات کې کړی دی. د افغانستان سفیر ښاغلی زاخلوال په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د ښاغلي شهریار سره نن ډېرې ښې خبرې شوې دي، هغه دغه ملاقات کامیاب بلل دی. نوموړي په خپل ټویټ کې د پاکستان داخله وزیر شهریار خان افریدي یو د انرژي او پراخ بصیرت کس بلل دی. زاخلوال زیاته کړې ده د نورو شیانو تر څنګ موږ په دې موافقه کړې ده چې د دواړو ملکونو په سرحد ټول بندرونو کې د خلکو د تګ راتګ د اسانتیا لپاره په فوري توګه ګامونه واخیستل شي. هغه دا هیله هم څرګنده کړې ده چې پاینده کې د شهریار سره نور ملاقاتونه هم وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شاوخوا 3 وړاندې نیول شوی او په اډیاله زندان کې بندي د ټولنیزو رسنیو فعال حیات پرېغال تر اوسه پورې بندي دی. د هغه وکیل عبدالرحیم وزیر د امریکا غږ ډیوی رادیو ته ویلي دي چې د ټولو قانوني لارو او د پروسی د پوره کولو باوجود حیات پرېغال تر اوسه پورې بندي دی او دوی په دې نه دي پوه چې دی به کله آزاد شي. د ډیوه راډیو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د اسلام آباد عالي محکمې د حیات پرېغال د خوشي کېدو امر کړی دی، خو هغه تر اوسه پورې په بند کې ساتل شوی دی. په امریکا کې مبصرین وایي ولسمشر ټرمپ په راتلونکي انتخاباتو کې مرکزی شخص وی. که څه هم په امریکا کې منځمهاله ټاکنې ته لا 15 وخت پاتې دی، خو دیموکراتانو کوششونه شروع کړي دي چې زیاتې څوکۍ وګټي. جمهور غوښتونکي او دیموکراتان په داخلي او بهرنیو پالیسیو کې د یو بل سره سخت اختلافات لري او دواړه کوشش کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د کانګرس زیاتره څوکۍ وګټي. ولسمشر ټرمپ په لویدیځه ورجینیا کې په یو انتخاباتي غونډه کې هڅه وکړه چې د قاضي برټ کاوینا لپاره ملاتړ زیات کړي. او د اندونیزیا چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دغه ملک کې پر اغلي سونامي کې د مړو شمیر د 1200 نه پورته شوی دی او لا اوس هم دغه شمیره نهایی نه ده، ځکه چې اوس هم د خاورو خزلو لاندې ځینې کسان کیدای شي پراته وي او وژل شوي وي. هم دغه ډول د اندونیزیا چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د 800 نه زیات کسان زخمیان شوي دي او د هغوی د درملنې لپاره هڅې روانې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې تحقیقاتي اداره اف بی آی د سترې محکمې لپاره د نوماند برټ کیوانا خلاف د جنسي ځورونې د تحقیقاتو په اړه پوره ازادي لري او هغوی په دې لړ کې هیڅ مداخله نه کوي. د دې نه مخکې سپینې ماڼۍ هم په دغه عقل باندې ویلي وو چې اف بی آی پوره اجازه لري چې هغوی د چا نه هم غواړي نو په دغه عقل باندې معلومات ورکړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 500 زیات کاندیدان د انتخاباتي کمپاین له طرز عمل څخه د سرغړونې په تور جریمه کړې ده. د دغه کمیسیون چارواکي وایي هغه کاندیدان چې له قانون څخه سرغړونه کوي له 500 څخه تر 1000 افغانۍ جریمه کیږي. په دې اړه د کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورت را لېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې له 500 زیات کاندیدان یې د انتخاباتي کمپاین له اصول څخه د سرغړونې په تور جریمه کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه کمیسیون د انتخاباتي کمپاین د سرلو لپاره یو لسکسیزه پلاوی ګمارلی دی تر څو هغه نوماندان په نښه کړي چې د کمپاین پر مهال له قانون څخه سرغړونه کوي.
دغه لسکسیزه پلاوی کله چې ټاکنیز کمپاین نه پیل شوی دی دغه سره مهاله دوی په کار پیل کړی دی. دوی ټول دغه موضوعات له نږدې څاري او په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه هم په دې باندې کار کوي. ځبانې 500 کسان دوی نغدي جریمه کړي دي، هغه کسان چې دوی په خپلو کمپاینونو کې قانون نه مراتوي او یا هم یو د بل په وړاندې د غیر سالم رقابت څخه ګټه اخلي. دوی د شاوخوا تعداد د 500 څخه زیات دی.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې سرغړونکي کاندیدان له 500 افغانیو څخه تر 1000 افغانیو جریمه کیږي او که چیرې کوم نوماند سرغړونه تکرار کړي له 1000 څخه نیولې تر 500 ورځې پورې به ورباندې د کمپاین کولو بندیز هم ولګول شي. دا ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د کمپاین بهیر د تلې میاشتې په شپږمه نیټه پیل شو او د همدې میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمپاین له پیل څخه تر دې مهاله په دغه کمیسیون کې د نوماندانو د سرغړونې په تړاو شاوخوا 30 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسیون وایاند علی رضا روحانی امریکا غږ آشنا ته وویل د ثبت شویو شکایتونو کچه ځکه ټیټه ده چې له یوې خوا انتخاباتي کمپاین تازه پیل شوی او له بلې خوا کاندیدان هم تر ډیره بریده ټاکنیز اصول مراتوي. هغه ویل رسمي کمپاینونه چې پیل شوي تر اوسه زیاتې سرغړونې نشته. اکثره سرغړونې چې دوی په ناسمو ځایونو کې د عکسونو لګول او د ځینو عکسونو سیري کول دي او یاد ودرې مورده د وهلو ډبولو او نورو مواردو موږ ته رپورټ شوي دي چې دا په کمیسیون کې سب دي. شمیر یې تر اوسه دومره زیات نه دی خو زموږ ولایتي دفترونه دا پروسس کوي. د ښاغلي روحاني پر وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو د شکایتونو ترڅنګ په خپل هم د کاندیدانو له کمپاین څخه څارنه کوي او د هغوی سرغړونې ثبت کوي چې د کمپاین تر پایه به د نوماندانو د سرغړونې په تړاو د شکایتونو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو روان بهیر د تلې په 15مه پای ته رسیږي او له هغې وروسته د همدې میاشتې پاتې 8مه نیټه د افغانستان په 30 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتي کمپاین کې 2515 کاندیدان ګډون لري چې 1000 ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2690 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کابل کې غونو بي ځای سو ماشومانو لمربوطه چارواکو سره پر خپل ستونزو خبري وکړي او خپل غوښتنې مطرح کړي. دغه ماشومان وایي چې افغان چارواکي او نړیوال مرستندویان باید د زده کړو، روغتیا او سرپنا په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش پر پورت کې ووري.
په لسکونو بي ځای سوي ماشومان د کابل په بابر بند کې راټول سوي چې له سرکس او تمثيلي پارچو یو څو شیبه خوند واخلي او ترڅنګ د خپل ستونزو په اړه افغان چارواکو او د ماشومانو په برخه کې د مرستندوی ادارو لاستاو سره خبرې وکړي. د ماشومانو سخت کار، اجباري ودونه او قاچاق د دې خبرو اترو مهمه برخه ده. د ماشومان وایي چې نه د اوسېدو لپاره مناسب ځای لري او نه هم د زده کړو لپاره ښه ښوونځی.
کم کنه وبشتنه برخشتنه مدرسه شتنه کینه لکشته چې مونږ یا چناروغه شو کینه لک تلاشو یا دواره کی د سکینه لک نشته د سې مدرسه نشته چې مونږ ته اوسې زدکو او مکتب نه لرو چې خو یعنی تربیه تعلیم یو چې ته زدکو.
لخپل کلی او کور څخه به ځای سی دغه ماشومان ک یو خو د ژوند لپاره ابتدایي اسانتیا او د محرومیت خبرې کوي نو بل خو د ویشي راتلونکو لپاره خپل هلی او ارمانونه بیانوي.
زه غواړم چې ترسو درس وایم او خو درس زده کوم او پر ادلون کې غواړم چې عسكر شم یو پولیس شم. همدغه خواهش می ده غواړم چې موږ ته مکتب جوړ شي او موږ یو څه زکو او سرپناه موږ ته باید راکړي شي چې ترسو موږ د دې خیمې ځوان خلاص شو په جمع کې موږ د خیمې دلان دی.
تاسو مکتب ته ځی پر ادلون کې غواړی په کومه برخه کې کار وکړي؟
زه غواړم چې درس ویم تعلیم ویم تربیه یاد کوم هغه یاد کوم زه باید غواړم چې انجینر شم.
تاسو مکتب ته زی غواړی پر اتنونکې کی مثلا په کومه برخه کې کار وکړي او د ژوند ارمان دې څه دی؟
زه پاین دکه اسکا جوړ شو غواړم چې دکه اسکا جوړ شو چې خپل هیواد وساتو.
افغان چارواکي وایي چې جګړه او فقر د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د دوی په خبره تر ټولو زیات بی ځای سوي ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
وزارت امور مهاجرین
د کډوالو چارو وزارت او همکارو موسسو داسې پروګرامونه پیل کړي چې نه یوازې دوی ته بشري خدمات او د ستونزو اواری پیدا کړي ترڅنګ پر داسې برخو کار کوي چې دغه ماشومان او ځوانان چې له رواني اړخه زیانمن شوي درمان کړي ترڅو د جګړې او کډوالۍ تاوتریخوالي له یاده وباسي.
دا یوازې د کابل د بې ځایه سوو کډوالو د کیمپونو ماشومان نه دي چې د ژوند له ستونزو سره ټکوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال تر 200,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي چې تر 55% زیاتې ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. یو شمیر افغان سوداګرو له دې عمله اعتراض کړی چې حکومت له تیرو شلو ورځو راهیسې له چین څخه افغانستان ته د واردېدونکو توکو د کنټینرونو پر سر تعرفه په بېساري ډول پورته کړې ده. سوداګرو د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې 15,000 کنټینر ځای پر ځای درولې دي. خو د مالیې وزارت بیا وایي چې دغه کنټینر له تیرې یوې اونۍ ولاړ دی او دغه کال د خصوصي سکتور سره په همغږۍ کې سوی دی. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیمینیازی پر پورت کې واوري.
یو شمیر سوداګر وایي چې افغان حکومت له چین څخه په واردېدونکو توکو ګمرکي محصول یا تعرفه په بیساري ډول وړه کړې ده. د سوداګرو د حکومت پر دغه کار اعتراض کړی او په تورخم، سپین بولدک، حیرتان، فراه او هرات کې 15,000 کانتینرونه درولې دي. دغه سوداګر وایي چې حکومت وړاندې له چین څخه د وارداتي کانتینرو پر سر 150,000 افغانۍ محصول اخیسته چې دا شمیر 450,000 ته رسیږي. د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزي د سې شنبه په ورځ په همدې اړه وویل چې حکومت باید د سوداګرو دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي ځکه هره ورځ دوی له $2,000,000 زیان سره مخ کیږي.
د افغانستان په بندرونو کې له 15,000 نه ډیر کنټینرونه ولاړ دي او هر ورځ $2,000,000 افغان سوداګرو ته زیان اوړي. موږ هیله لرو چې د سوداګرۍ او مالیې وزارتونه سره کښېني او دا زموږ ستونزې حل کړي.
دغه سوداګر له حکومت څخه غواړي چې حتی اقل تر شپږو میاشتو د دغه تعرفه له دوی څخه نه اخلي. دوی وایي چې حکومت له دوی سره په دې اړه مخکې کومه ناسته او مشوره نه درلوده. یو سوداګر حاجي مومن په دې اړه وایي
دا مالونه چې دي دا باید په دغه زړه تعرفه وچلېږي. موږ به د دې سره کښېنو.
د صنایعو او سوداګری وزارت وایي چې په دې اړه له سوداګرو سره خبرې کړې دي او ډیر ژر به له مالیې وزارت سره یو ځای دغه ستونزه حل کړي. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې اړه وویل:
د قندهار، هرات او فراه یو شمېر ملي سوداګر وزارت ته مراجعه کړې وه. موږ له دوی سره ناسته درلوده، دغه موضوع مو د مالیې وزارت ته هم ورسوه.
خود مالیې وزارت د عامه اړیکو مشر او ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل چې دغه کار له خصوصي سکتور سره په همغږۍ کې شوی دی.
خونې استازي موجود و، کله چې دواړه خواوې د افغانستان دولت او د اتاق د تجارت په تفاهم سره ورسېدل، د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل سو تر څو هغه اموال چې افغانستان ته راوارد شوي دي په مرزونو کې په ګمرکونو کې موجود دي، هغه باید یو میکانیزم مطابق، خاص میکانیزم مطابق، او
په داسې حال کې چې افغان حکومت پر صادراتي مالونو ګمرکي تعرفه نه ده لګولې، خو سوداګرو په همدې اعتراض کې د وارداتي مالونو تر څنګ د صادراتي مالونو کانتینرونه هم درولي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورته. د بوسنیا په پایتخت کې د ماشومتوب د جګړو موزیم شایي د نړۍ یوازنی موزیم وي چې په جګړو کې د لویسوو ماشومانو ژوند ته پام کوي. په دې اړه په مکړی رپورته.
دا ماشومتوب د جګړو موزیم دغه نندارتون د هغو ماشومانو شیان، اسناد او کیسې ښیي چې د جګړې په موده کې لوی شوي دي. د هغوی له جملې څخه یوه ملینا سلیم بیګوویچ ده چې امریکا ته یوازې له خپلو کالیو سره راغلی ده.
موږ په 1993 کې دلته راغلی یو. زه به تل هغه کمپله له ځانه سره کلکه وساتم چې ما ته ډېره ګرانه ده او له ځانه سره مې راوړي. زه له یوې پلاستیکي کڅوړې، یوې کمپلې او د لوبو له هغې خیرنې یږې سره دلته راغلم چې لور ته مې ورکړې ده. دغه شیان زما دپاره ارزښت لري.
دغه موزیم جګړه ځپلو خلکو ته د دې فرصت برابروي چې له نړۍ سره خپلې کیسې شریکې کړي.
د لومړي ځل دپاره مې د هغو ماشومانو په اړه واورېدل چې له دغې جګړې څخه ژوندي راوتلي دي. دا زما دپاره ډېره جالبه وه.
موږ
د جګړو منفي شیانو په اړه خبرې اورو او په واقعیت کې د ماشومانو د قصو په اړه ډېر څه نه اورو. دغه نندارتون په رښتیا د هیلو، استقامت او بقا سرګذشت وړاندې کوي.
پالی بوډاک چې په کمبوډیا کې د ډلیزې وژنې څخه تښتېدلې وه، یوه ستره کورنۍ درلوده، خو د هغې په شمول د کورنۍ یوازې څلور غړي ژوندي پاتې شوه.
ما له خپل ځان سره د خپل سرګذشت یو رپورټ راوړی دی. دا مهمه وه چې دلته یې له هر چا سره شریک کړم، څو خلک په جګړې کې د ماشومانو له حالته خبر شي. زه 15 کلنه وم چې د کمبوډیا له جګړې څخه روغ راووتلم.
د دغه موزیم بنسټ ایښودونکی غواړي چې د امریکا له نورو موزیمونو سره په ګډه کار وکړي څو دلته دایمي شتون ولري.
زه فکر کوم چې دغه نندارتون به په امریکا کې زموږ د شتون د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. په هر ځای کې خلک د دغه پروژې اهمیت مني او وایي چې یوازې تر بوسنیا پورې محدود نه وي.
جګړه ځپلي کسان وایي چې د هغوی قصې یو نړیوال پیغام لري.
خلک ښایي د لیکل شویو ټکیو له لارې زموږ احساسات درک نه کړي، خو هغوی چپلکی او د لوبو شیان لیدلی شي. یوه مور هغوی ته ویلی شي چې جګړه ماشومان هم ځپي. موږ باید پوه شو او جګړه بنده کړو.
دا جګړو څخه ژوندي راوتلي کسان وایي مهمه دا ده چې ماشومان دا جګړو نه ناخوالو څخه باید خوندي وساتل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
جمهور غوښتونکي او دیموکراتان په داخلي او بهرنیو پالیسیو کې له یو بل سره سخت اختلاف نظر لري. په دې توګه به نوی کانګریس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست پر راتلونکو دوو کلونو باندې ژورې اغیزې ولري. له همدې امله جمهور رئیس ټرمپ په خپله د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنیزو مبارزو کې برخه اخلي. نور حال په دې رپورټ کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویدیځه ویرجینیا کې هڅه وکړه چې د قاضي بریټ کاوانا لپاره ملاتړ زیات کاندي.
زه کاندید نه یم، خو په واقعیت کې د خپلو سترو کاندیدانو د پاره انتخاباتي مبارزه کوم، ځکه تاسو وینئ چې څه روان دي. د دیموکراتانو رادیکال ګروپ د نه منلو وړ کارونه کوي.
د سترې محکمې لپاره د نومان قاضي د تایید بهیر هغه وخت نور هم شدید او جنجالي شو چې پر کاوانا تور لګوونکې میرمن کریستین بلازی فورد د هغه پر خلاف په کانګرس کې داسې گواهی ورکړه چې ټول ملت یې مسحور کړ.
Brett's assault on me directly.
پر ما باندې د برت کاونال تیرینه ورسته زما ژوند ډېری اوږدې مودې لپاره په ژوره توګه بدل شو. زه زخت ډېره وویریدم او وشرمیدم.
د تایید د بهیر په ملي کچا د شرم نه په ډکه پیخه بدله شوې ده. تاسو سلام مشوره او توصیه په تفتیش او تخریب بدله کړې ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د قاضي کاونا پر مسله قهرېدلې ده. له همدې عمله په دې هڅو لګیا دی چې له هغو جمهوري غوښتونکو کاندیدانو سره مرسته وکړي چې په سنا کې خپل اکثریت وساتلی شي.
ما سره وعده وکړئ چې ټاکنو ته راووځئ، په روان حالت قناعت مه کوئ. په کار ده چې د منځنۍ دورې انتخاباتو ته راووځئ او رایه ورکړئ.
دیموکراتان هم له خپلو وتلو مشرانو نه کار اخلي چې د رایو ورکوونکو شمیر زیات کاندي. په دې کې ولسمشر ټرمپ نه مخکینی جمهور رئیس باراک اوباما هم شامل دی.
هغوی به ووایي چې موږ به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته انتظار وکړو، خو زه وایم دا انتخابات ډېر مهم دي. په واقعیت کې دا انتخابات د بل هر وخت انتخاباتونه ډېر مهم دي.
مبصرین وایي ټرمپ به په راتلونکو انتخاباتو کې مرکزي شخص وي. تمه ده چې دواړه خواوې به رای ورکولو ته وهڅوي.
هغه په انتخاباتو کې د خلکو ملاتړ کوي او د جمهوري ګوند سره کار کوي. ډیرو فکر کاوه چې هغه به د انتخابیدلو نه وروسته دا کار ونه کړي، خو هغه په بشپړه توګه که ښه او که بد خو د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ کوي.
دیموکراتان هم په غټ شمیر کې په خاصو او ابتدایي انتخاباتو کې برخه اخلي. یو تحلیل کوونکی وایي دا د نومبر په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره مثبته نښه ده.
I expect Democrats to take the House.
زه تما کوم چې دیموکراتان دا ستاسو خونه وګټي. زه اوس حتی دا فکرم کوم چې دیموکراتان به سنا هم وګټي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د نړۍ د روغتیا نړیوالې ټولنې او نورو خیریه موسسو په یمن کې د کولرا د مرض په ضد د واکسین دوهم پړاو پیل کړی دی. د امریکا ژه خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
په یمن کې د کولرا په ضد د واکسین لومړنی پړاو د اګست په میاشت کې د هغه ملک په دوو ولایتونو کې پیل شو. په دغه پړاو کې 390,000 خلک د کولرا ضد واکسین شوي وو. د کولرا د مرض په ضد د واکسین په دې دویم پړاو کې به 3,000 د طبي چارو محلي کارکونکو هم برخه واخلي، او د هغوی امید دا دی چې په دې پړاو کې به 1,500,000 خلک چې په هغې کې د یو کال نه کم عمره ماشومان هم شامل دي واکسین کړي. د نړۍ د روغتیا د نړیوالې ټولنې یو نطاق تاریخ جاسار ریویچ وایي چې د واکسین کولو دغه جریان په دې ډېر مهم دی چې په یمن کې د کولرا د ساري مرض د خبرېدلو مخه بند شي. هغه وایي
وی هاف بین سینګ د نمبر اف کولرا کیسز انکریزینګ ان یمن سینس جون اند دیس انکریز هاز بین ایون
مونته د معلومه شوې چې په یمن کې د جون د میاشتې راهیسې د کولرا د مرض په قضیو کې زیاتوالی راغلی دی، او هم په تیرو درې هفتو کې د کولرا مرض نور هم زیات شوی. د نړۍ د روغتیا د نړیوالې ټولنې راپورټونه وایي چې د جنوري د میاشتې نه بیا د اګست د میاشتې پورې 155,000 خلک د کولرا په مرض اخته شوي، چې په هغې کې د دغه مرض له کبله 190 تنه مړه شوي هم دي. د 2018 کال د اپریل د میاشتې راهیسې هلته تقریبا 1,200,000 خلک په کولرا اخته شوي وو، او په هغې کې د 2,515 کسانو د مرګ خبر هم خپور شوی دی. د کولرا په مرض کې خلک ډیر سخت اسهال کیږي او همي د وجود وب کمیږي. قسم دستي علاج نشي ممکن په سو ساته کې دغه مرض یو تن ووجني.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشوم ټوب کې د ځینو عواملو لکه بله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا لتا سو تخه هلاكم خپل ماشمان واکسین کړی صبري اندر سلورو ذکرو وزارت حقوقي سلاکار.
د استرالیا د برښنا یو شرکت وایي د کانبیرا د حکومت د فشار باوجود د ډبرو د سکرو یو سټیشن به وتړي او د ناپاک انرژي په منابعو کې به پانګه اچونه وکړي. خبریال فلمرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ را لېږلی.
د استرالیا یو ورځپاڼه وایي د برښنا لیدل په نامه اندازګاه څومره خطرناکه او ګرانه ده او زیاتوي چې دا د ډبرو سکرو د صنعت د کمیدو بشپړ نښه ده. دغه مرکز په 1993 کال کې په دې توقع سره چې 15 کاله به دوام وکړي بشپړ شوی و، مګر په داسې یو هیواد کې د برېښنا تولید ته دوام ورکړه شو چې د ډبرو په سکرو متکی د څه باندې 60% برېښنا تولیدوي. د استرالیا حکومت نه غواړي د برېښنا د قطع کېدو د ویرې او په هیواد کې د انرژي د سکتور د کمزوري وضع د اندېښنې په علت دغه دستګاه به د څو نورو کلونو لپاره پرانیستې وي. دوه کاله پخوا طوفان کیبلونه ویجاړ کړل. د استرالیا په جنوبي ایالت کې برېښنا قطع شوله. وزیران د برېښنا د قیمتونو د لوړېدلو په باره کې اندېښنه لري چې په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی او سیاسي تاثیرات هم لري. مګر د ای جی ایل په نامه د انرژي ستر شرکت غواړي په 2020 کال کې د نوي جنوبي ویلز د هانټر په ناوه کې دغه مرکز انتړي. په داسې حال کې چې د پاک انرژي په منابعو کې پانګه اچونه کوي چې په دې کې لمریزه او د باد انرژي شامله ده. دغه شرکت ټینګار کوي پریکړه اقتصادي ده نه مفکوروي. ای جی ایل په نامه د انرژي شرکت موقتی اجرایه رئیس بریت ریډمن نو وایي د حکومت د غوښتنې باوجود د لیدل برېښنا سټیشن به په 4 کالو کې د تقسیم اوقات سره سم وتړل شي. ریډمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Our strategy to exit heavy carbon emitting facilities over the long term is unchanged. We continue in an operational sense to review our plans, but there's no change at this point to the Liddell exit date. I've spoken to and I've met personally Angus Taylor, the new energy minister. I found that to be a very comfortable meeting.
The main strategy that the carbon tablet kaun ki markazuna prigdu che da der waqt la para badal shwi nadi. Mung atar so pore che pakhpalo planuno bani kara khatana ka utra age pore ka ta dawam rkaw magar de lidal la sharkat na da watulo neta na da takal shwi. ما د انرژي د نوي وزیر انګس ټایلر سره خبرې کړې او شخصا مې ورسره لیدلې دي. دغه ډېره مثبته غونډه وه او دی د برېښنا د قیمتونو د لوړېدلو په باره کې اندېښمن و چې زور یې د استرالیا له استهلاکوونکو نه وځي. استرالیا د فوسل په تیلو یعنې د حیواناتو او نباتاتو د پاتشونو په تیلو متکی ده، نه یوازې د کورنۍ په برېښنا بلکې په اقتصاد باندې هم. استرالیا د میلیاردو ډالرو په ارزښت د پخلي سکاره صادروي او په اوس وخت کې د فولادو په جوړولو او د حرارتي سکارو اجزاوې دي چې د حرارت او برېښنا لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. اکثره دغه سکاره په چین او جنوبي شرقي آسیا هیوادونو باندې پلورل کیږي، لیکن محافظه کاران دلیل راوړي د ډبرو د سکارو صنعت مخ په خلاصېدو دی او استرالیا باید په بدیل یې زور واچوي چې هغه عبارت له پاکې انرژۍ نه دی. سره له دې استرالیا د ډبرو د سکرو لپاره لیوالتیا لري. په دغه هیواد کې ارزانه او زیات دی او د استرالیا مخلوطه انرژي بدلیږي. د لمریزې انرژۍ د برېښنا تولید زیات شوی دی چې د بامونو په سر خیخې لګول کیږي او د هغوی له لارې برېښنا تولیدیږي. د طبیعي ګاز نه هم کار اخیستلی کیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.